السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات درکوو. کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه د خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه.
د چارو لوی کتونکو مې پوښتلې چې بحثونه پر څه ورټول دي.
همه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښيي.
د کابل هوایی ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. دا کړي د خلکو په منځ کې استمامې په هر چا ولګېدې.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتویشتمه یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګ لمانځل شوې ده. د هله چې یو خاورز مو تیر کړی وي د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تر راپور نو مخکې د سات خبرونه او صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اسادآباد اوسیدونکي وایي پېښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسول مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کونړ او جلال آباد کې دریو تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبله اوښتی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102 کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخو له خوسته د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلې. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې د خپلو کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلې. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سی سی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روختون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثرو یې شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیضآباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنه شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب په باولنګر ضلع کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په باولنګر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراوه چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامي نیوکه په کولو سره وویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د ځنډیدو له وجې د پوځیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریځ څه دی. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلي وو او غونډې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالو مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې سب چې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 129 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا وایرس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبله اونۍ د دغه وایرس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا د غرض غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې هم په آنلاین بڼه سره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلي. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لږ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو راپه دی خو په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغو خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبري کړی دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د وی پښتنې په جواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبري روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکو حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې لقطر نه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت او نظام د جوړیدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غیږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیرېدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
هو زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ محله جوړښت وي، هر څه چې وي هغه بیا وروسته زمینه دې ته مسایلې چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزای عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمیر نور اعضا؟
د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښیي، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامي برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ او یا نظامي شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډېره زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلي لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و، یا یو کال مخکې و. اوس یو لوری جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوي څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نه شي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم دا اټکل په دې شکل نه کاوه. دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فکتور زه فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجرید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتیانې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ ډېر وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کړي، د سیاسي چیرې سره راټولې کړي، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خو طالبانو ته سخته خو اوس شروع شوه، یعنې د جګړې میدان یو رقم، خلکو ډوډۍ ورکول، ځای ورکول، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بله قبضو کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کوم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ لاړ شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا دی د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 102مې کلیزې سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د دغه ورځې لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپورونه دا ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولېدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی را سره ستانکزي صاحب، ستړی مشه کې اوریدونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او زوږ لمانځل کېدله، نن څه ډول منځل شي؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102مه کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکله چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د استقلال د ورځې په درشل کې کړی دی. په همدې خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او غبرګونونه ډیر شول. ورسره په تیرو دریو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهرې وشولې، خلکو د ملي بیرغ د راکوزولو په غبرګون باندې مظاهرې وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره یې خډب وک، د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، او تر څنګ خلک ژوبل شوي هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوې دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ یې برته پورته کړی دی د ښار په منځ کې، او لانجې جوړې شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډۍ ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډۍ ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و. خو کله چې طالبان راغلل، له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان دا تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شوی و دایرا کوسک، او دغه کار په خواله رسنیو هم غنغ برګونونه و پاره ولونند. د په کابل کې خزو او نارینه او ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړه، خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دی ورکړل شوی. همدارنګه د ارک تر مخې هم، او همدارنګه پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوی او مظاهره وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شعارونه ورکړي دي چې ځینې غوڼه خاله واورو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینس کې د ارک تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې راټول شوي دي، ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه یې ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت دی. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګه د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړي دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي دي چې بریدکون کې طالبان وو، خو دوی نیولې دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلي دي چې مظاهره چانو د دې خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي، او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړي دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی، هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي په دغه ډزو کې، او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د درېو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهرې شوي دي، خو له خوست راپورونه وایي چې
خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي چې راوزي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله ستانکزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکی نظام یا راتلونکی مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نو ہے
خل کو حکومت بنا ہوئے
ڈیموکریسی نو ہے نو رسانہ بنا ہوئے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیږدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د 100 تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه 40 کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې 10 کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما هست.
دوی خبریالی پتوګ از ما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس میرمنی زیانمنیږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره میرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شذو ډیر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبضه ده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د آزادۍ او لاسوتر څخه اندېښمنه ده.
څنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې خځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تیره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو 40 کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د ښځو د مظاهرو په اړه واورېدل. ښځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ 5مه او ارګ ته د ننوتو 4مه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډېره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرجوب له هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکه د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایثار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایی ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه؟ امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړې چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې په شته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولېږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبر شوی وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاتای کوي.
خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدې سي تیر سي او دا چې خلک ومس هجوم ور وړی داسې څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي هملته. نو یو ظلم و ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده. داسې کوي د خلکو په منځ کې مامې په هر چا ولګېدې هېڅ فاق ورته نه کوي. هغه ځناور د کوڅو نه راټول شوي دي چې هغه پخوا باندې مې ډېر شکر وباسي دومره دا بېګاته ربیع الله مجاهد و که هر څوک چې داسې غږېده دا ټولې خبرې دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملت هېڅ وخت مه کوئ چې داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو د ډار راځي چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق ورسره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15000 تر 9000 کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلو د بهیر لپاره په کابل هوایی ډګر کې میشت شوي او ښایي د اگست 31 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. نن ماسپښین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړه چې ځناورم په ډېر ښه دي. ځناور باندې مې شکر وباسي چې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا مې په شکر وباسي. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدې سي تیر سي او دا چې خلک ومس هجوم ور وړی داسې څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي هملته. نو یو ظلم و ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده.
سلام علیکم. نور الله مهد لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند او ورور دغه د لوګر کوملی واچو دا ټول طالبانو په لیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل. د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل کوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو. نو دغه دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لار د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سول دا او بیا سوب جوړي.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د سره تماس کیم. زه د طالبان له مشران څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. دغه تقاضا د طالبان وروڼو څخه دا د زراغلي مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شنول مانځي بیرغونه او سره د دین مخابرات چوکا کوټکی ور سره دی هغه سره بیرغونه دی ویلو کې د چا کار وو دین پرې دی وای فایرونه دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې له دې چې نورو پروګرامونو ته راشو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزی نه اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسد آباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی داوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنې وژلي او درې تنې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیعه وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 10 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. لدې سره د دې خبرونې خبری مسایل رانغاړو. ورزو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي؟
ما غوږ زموږ ته ویل مال ولی بی بیا و به درو باندې هي څه نوم ده ویل زان او غوا خندا نمونه و خلک دومره په سینه ګرځېده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په فایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدي. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میاجان وایي د تداسي کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بلکم سرخوش زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشه د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه شي او ښه نوم به یې راباندې ښی وه. ما هغه به مور ته ویلم ولې بی بی اوا به دې راباندې ښی وه څه ښه نوم ده، ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بیبي رقیه ده، بله یې بیبي اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نیښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښته چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، په اصلاح خواکې وخسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهیږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې مو دي، په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښ وي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډېری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کېږي، په اضطراب اخته کېږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرأت ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، د دوی په زړورتوب، جرأت او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډېری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډېری نومونو ترمنځ د نومونو او د بیباوری ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بیباوره کوي، په خپلو استعدادونو بیباوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بیباوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نومونه اوریدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ګرئ، په خپل بچی، دای به په ښوونځي کې ښه نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچی زمری نوم ګرئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي چې اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنوی که آوری، او دغه نمونه بیا کېدی په ټولنه کې ډېر سره استفاده سي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستۍ مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوجا ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې مونږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بشي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمن دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغې د کلي اوسیدونکي رحیم وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاشي واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهمه دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چاکر ته ځم میلې ته ځم همسې زه مصرفوم بعد ومم د ما څه ته چې توجه نه کوي اندې ته ماشومان ته د ژوند زندګي تزیم نکوم د مې څه هم زه خود مې مسولیت ندارم چې زبر ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نو ماته به شته توجه کوه زه مې توجه نکوم سره قم چاغه کې زیم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستونز سره مخ دی. نو مې وړای وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا روم ده په بل لار باسي وظیف لاس ټولم ده په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډیر دي. بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم. قربانۍ مو روانې دي، قربانۍ پیسې مو سره نشته ده. نو د دې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رختونه اخلي ځان لپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلومه بازار ته ځمه منډۍ ته ځمه زحمت بسم او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې لپاره له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې ساده ده مور پلار ته وړي هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را غنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وړي. نو دا هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې ولې زه نه سم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیا وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي وس مې پلار کړم چې هغوی ته ورکړم، یا دغدې د مخنه یا د کینې د مخنه یا دا چې لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کوم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژندوګي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، زما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنې وږي سترګې یم چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړوي پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نوموړی وایي باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به د یوه ګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې مېرمنې له حده ډېر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینې کورنیو کې ځینې مېرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم ځي وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کېږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیې پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هماغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری دا اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه او روغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کېږي متاسفانه، د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونو ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغه چلندونو سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دا عمومي خاوند یې په خپل پلارګنۍ مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري، اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپل منځي اړیکې د دو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او آرامه ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. داسې
حل لارې په ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مو خپل پیل کړی دی، زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو کوم برخه کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سرته ورسی. موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوي مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کړي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دې په ځای چې دغه ډول ناسم جوړ شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سم جوړ شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، د هاو د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام.